اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی اختصاص یافته. نخست برنامه ترینگل که به مسئله روابط میان افغانستان و پاکستان پرداخته و به دنبال آن مهمان آزادی را داریم. اما نخست چند خبر مهم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که بسیاری از کانتینرهای گیرمانده اموال تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان در حال ورود به افغانستانند. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
درینیم داره کانتینر شاوخاوی
تقریباً 3500 کانتینر بارگیری شدند و اکثر این کانتینرها در حال رسیدن به افغانستانند. صرف 400 کانتینر که در آن مواد ممنوعه موجودند و در لیست منفی پاکستان شاملند، سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست.
پیش از این عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که کانتینرهای باقی مانده در بندر کراچی به 420 کانتینر می رسد و به گفته او گفتگوها درباره راهی آنها ادامه دارد. جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان، با لسلی اسکانلون، کمیشنر عالی کانادا در اسلام آباد، در باره اسکان مجدد پناهجویان افغان در کانادا و تسهیل این پروسه توسط پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس نوشته است که این دو مقام دیروز دیدار کردند. در ادامه انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به کانادا، 339 شهروند افغان به روز چهارشنبه به کانادا رسیدند. کانادا گفته است که این افغان ها در یک پروژه چارتر به آن کشور منتقل شدند. مقام های طالبان کار اجرای پروژه انتقال لاین برق 500 ولت را به روز پنجشنبه افتتاح کردند. در مراسم افتتاح این پروژه، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و برخی دیگر از مقامهای آنها اشتراک کرده بودند. وزارت انرژی و آب طالبان در شبکه اکس خود نوشته که این لاین برق 500 ولت از شهر شبرغان ولایت جوزجان تا دشت خواجه الوان ولایت بغلان و از آنجا تا ارغنده کابل تمدید خواهد شد. مارتین وندراشی، رئیس پلیس شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، و ویترا کوشان، وزیر داخله، شام روز پنجشنبه گفتند که در تیراندازی در یک پوانتون در شهر پراگ 14 تن کشته شدند. آنها این رویداد را یک تراژدی عمیق خوانده که به گفته ایشان پیامدهای زیاد خواهد داشت. پلیس قبلا گفته بود که دست کم 15 تن کشته شدند، اما واندراشیک سپس گفت که شمار کشته شدگان به 14 تن میرسند. به گفته وی 25 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت 10 تن آنها وخیم گزارش شده است. و سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه اعلام کرد که تا به 300 هزار نفر بر اثر درگیری بین اردوی سودان و گروه شبه نظامیان مجبور به ترک ولایت جزیره شدند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر تا 6 شم میشنوید. حالا دو برنامه هفتگی تقدیمتان میگردد. با ما باشید.
خبرونه تشرغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستۍ تورن شوي دي، چې په اسلام آباد کې د ځینو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوي دي. پر دې مسلې دلته شغیږو شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهر بلوچ د دسمبر په 14مه په خپله اونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیره اسماعیل خان په برید کې ککړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربند سیمه کې د دسمبر په 12مه د پوز په یو مرکز د موټر بم په برید کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوځیان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حملې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ورو غشت او اعتراض ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د ډاربین د برید شواهد دي دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لور ته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د ډسمبر په 4مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوڅانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د اسکایپ له لارې په خپرونې کې را سره دی. اتمر صاحب ښه راغلئ. او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډېر زیات شوي نه دي او سخته شوي نه دي؟
په یقین سره چې په دغو تیرو میاشتو کې دغه بلندیم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي. او ځکه چې دا افغانستان کې نه ده، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګرچې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو. ګرچې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي، دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول. او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر کو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات راغلل، د جنرال ضیاء الحق کودتا و د ذوالفقار علي بوټو بندي کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل. تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دا ستونزه د خپل امچا سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي. لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی دې باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دنه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب
مینځ کېږي.
مننه. په همدې برخه کې بل مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبانو هم ویلي دي چې شواهد دراوس پرې ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند را زوره بلوچ هغې خبرې غونډه کوله، دا هغه کې هغه همدغه ویل چې منګه یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونیسی واغ دي پاکستان ته ورسپاري، دغه پیښه د دربند چې کم پیښه د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورسپاري، او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه، او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دي داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه، او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بهرنیو چارو وزیر هم کړې وه، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی، ذبیح الله مجاهد هم وروستۍ کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز دی، نو هغه د دې مخه ولې نیسي؟ دغسې طریقه طالبان پاکستان په خپله هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، هم دغه ځای نه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده، دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی، نو کېدای شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدای شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغه سي بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر د جان محمد سگزی او بخی جان سگزی، هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید منګه انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی،
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته باډي ورکو چې ډرون الوتکه دلته وي، او لدی صاحب د په وینا د سگزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي، به څو ساعت وروسته خپل ټویټونه بیرته لري،
ټویټونه هم ډیلیټ کړو.
سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټې ده د سېنېټر دغه مشر مشاهد حسین هم بیګا دا خبر ورکړه چې کېدې شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې، امریکای سره د پوځي همکاري باندې خبري وشي، او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کېدې شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواد ځای ورکړي، ناغه ول وس منګه د امریکای یو دریز دی، منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګری سبب کیږي، او امریکای سره هم دغه غم دی، ناغه و چې کېدې شي چې په لومبي ځل باندې یا ډیر وخت پس زمنګ د امریکای دریز یو شي، او دغه مسله چې کومه راته راغره هغه په شریکه باندې منګه هندل کو، دا غوی هم اوس دی لورته خبرې کوي.
اتمر صاحب، د ترهګری په ځای جګړه په تیرو 12 سیزو کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په وزیرستان کې، شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړي او دوامدار حمله وکړي، بیا پاکستان په ټول تا عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول، ډېر ځان امور واوښته، د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت نتیجه ورنه کړه، اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګر ډلې د پخوانه وي دوی ته پخوا ډیر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ول دوی زمونږ او تاسو دا په یادیږي چې دغه که دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قمندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې سیمه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه او د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو لخوا نه وویشتل شو. خو پارت اکتیف یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق دې موږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې موږ غواړو اکثریت موږ یو، یعنی دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانې نه دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او دغه نه مخکې دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا
شبر صاحب زما ستاسو نه یوه پوښتنه لرله لکه اتمر صاحب د سوله ییزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره هم دغه خبرو ته وه، خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي ده چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره او پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کېږدي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې تر طالبان پاکستان سره او د هغې په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د تر طالبان پاکستان غړي وو هغه را خوشي شو. دغسې د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه راوستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نو هغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته دا د اوسنی د کاکړ دا نظر دی کوم پیاټ وی د کله چې سباندې دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل د ټي ټي پی سره پاکستان بیا اوربند موش بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې
نه نه فیض حمید نه یو ریټایرډ جنرال دی هغه سره خبرې کوو ما نومیر شو هغه سره ما خبرې وکړې هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
پوځي چارواکی نه
دی نو دغه خبره زما په یاد شولې هغه ویل وای
بریګیډیر سر نذیر بوګی
ګومان کوم دی هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نو په خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستان سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړي د سولې خبرې له پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې ډېرې سولې سي دي خو له هغوی سره هم خبرې نه دي کړي. او په ځای دې چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی له هغه وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیولو وروسته د څومره سخته خبرې وکړې هم د پاکستان د پوځ په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونې سره ورو
په ټولو نه غټ سمګلر په ټولو نه غټ ډاکو په ټولو نه زیات بدمعاش په ټولو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی. نن د پاکستان فوج دی، نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسا دی، نن ایف سی هم بے وسا ده، نن ایف آی اے هم بے وسا دی، نن هم نور داسې لویز هم بے وسا دی. د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سیکیورټي ادارې دي دا ټولې بې وسه دي. هغه موږ وپېژنو د موږ سره مخامخ شي، ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره میلاویږي را میلاویږي. پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی، پښتنو افسرانو او سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا د پنجاب فوج دی، دا د دې ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک برابروالي فوج نه دی. دا صرف د پنجاب تحفظ کې د پښتون بلوچ او د نورو محکومونو وطن لوټ کوي. تم چې څومره ځوروې، تم چې څومره ټکوې، تم چې څومره ته خفه کوې، په دې باندې موږ خوشحالیږو. او په دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی، د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلی دی. ته به ډېر راته ووایې په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه یې راتړلي وو، بیا راته ووایې چې افغانستان ډېر در باندې ګران دی. ما ورته وویل چې که زه درته ووایم چې ډېر راباندې ډېر نه ډېر نه ډېر راباندې ګران دی.
اوس دا د علي وزیر خبرې وې، په ځای د دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي، نرم شي، سخته شي، په دې برخه به د اتمر صاحب نظر هم وخت. اتمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي؟ تاسو مخکې ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه، امریکا او ناټو 40 کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، لیکن اخر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کړو چې خپلې قواوې وباسي له افغانستان نه. همداراز د شوروي اتحاد قواوې له افغانستان وتلې، د بننسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شوه، خو بیا بېله خبره ده. حتی د ویتنام جګړه، د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي، څرنګه همداسې نه ده؟
یقینا زه په دې باور یم. ګورئ، د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه نه دی، بلوچ سره دی، سند سره دی، پښتنو سره دی. او دا د دوی پښتانه اوس داسې شاید نه غواړي د پاکستان نه، چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي، پښتونستان آزاد کړي، مستقلې واچي. پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي، پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي، پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي. بلوچ هم همدا خبره کوي، بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي. بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ، خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی، دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته، دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی، دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري. نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت دی، یعنی دوی خپل برخه غواړي. سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو اوس وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو، او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینو دی اوس، لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي. ټول قوت د پنجاب سره دی، او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دوی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سندیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي، دا بلوچ، پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځان ته هېوادونه کړي، چې دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي. نو مشکل دلته دی. اوس دا
وبخې ستاسو خبره پرې کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده،
که د تحریک طالبان پاکستان خبر وکړو، تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمه چې دي قبایلی سیمه دغه ترپونه دوی ته پریښودل شوي، دوی پکې د خپل خوښې شری نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتن لري. او هغه اوسه پاکستان ریاست و چې موږ اوسه کله هم دانه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده، د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک و، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بل خوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، نو بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي هغوی ازادۍ غوښتونکي دي، هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، د هغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه و چې یوازینی حل، وختي چې څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شان وروسته، له هغه سره د اسلام آباد روابط خراب و. که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و. بیا چې مجاهدین راغلل، هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و، هغوی ترې ګیلمن و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پاتې شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی، پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډیر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتلی چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب لنډ جواب دا درکول غواړم چې زموږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بې طرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی که هغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی که په افغانستان کې د جمهوری حکومت دی، پاکستان ته پکار دی چې هغوی پرېږدي، هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي، او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي، اوس خدا و چې موږ خپله پالیسی بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسی وه، دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسی وه، دوی چې موږ بدله کړې، په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زما خبره دا ده چې څومره هملته کې پوهان یغوم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي، او هغه په خپل حالت باندې پرېږدي، په خپله به هر څه ټیک شي.
دا ده، لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه، دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و، لکه نن سبا د په نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پرې کړی دی، دی بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی، او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې احسایي چې خپرې شوي دي، د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري، او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي، له هغوی سره لري، په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی؟
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناور اوسي. یوازینۍ لاره دا دی چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوځي، متاسفانه په پاکستان کې ملکه افغانستان زمون تیر نظامونو غوندې فساد ډیر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسې نشئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په یوازې د دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، موږ داسې نه وایو چې دا زمونږ اخ دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله وي، نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات په اساس یو
او بیا په ژمی کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب، د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ سي
پښتین په اړه تازه خبر دا چې لږ شپه مخکې زه پروګرام ته راتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ، خو مجبور پښتین ویلي دي که فرض کا څوک مې وژني هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه په شا کېږم. دغه لنډې خبرې منظور هم کړې دي، او چې زمونږ کم خبریال هغه ما خبرې وشو، نو هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
د تل لپاره چې د په افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي، له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه وي؟
نو دغه به پښتنې ګرویجنې کې لکه دینه مخکې دا په جسمانی ریمانډ سپارلې، نو داغه نه اوس دای په عدالتي ریمانډ کو دا ستاسو ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو. خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه، په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړو، اصل کې پاغي کې دا اوس په دمن مقدمه ده نیول خو دا د چمن په پیخه کې خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړی ده
د اگست،
هغه دا چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست په 13 هغه کې د خبرې کړې وي، او هغه کې د سخت خبرې کړې وي د پی ټی ایم زونو مشران و چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه زاره مینتونه هر څو توکل منګ نه مني، نو بیا دې منګ هم دغه بلوچستان لار خپل ولې شو، زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی څنګه دغه لار باندې تللی دي، د ویل چې بنگالانو څو کړل د پوه سره منګ بدغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو، نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې په هغه
خدای باندې مقدمه وکړه. پاکستان د قانون لمخې خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکوله، چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکوله چې څوک یو تقریر وکي او خبرو کې وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نشي کوله.
اتمر صاحب ډیر مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، لاوریتون کوم مننه دویم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید، تر بل خبرونه مو خدای مان.
مهمان آزادی.
محترمه زهرا عاطفی، مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان، بعد از تقدیم احترامات ما یک برنامه خاص داریم از رادیو آزادی، البته به نام مهمان آزادی. امروز خواستیم که مؤسسه شما را مهمان بسازیم در این برنامه خود. خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر بسیار زیاد آقای نظر. در قدم اول سلام های گرم خود خدمت شما و بعد خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. خوشحال هستم که امروز مهمان برنامه شما هستم و در خدمت شما حضور دارم. سپاس از دعوتتان.
بله خانم عاطفی، اول در مورد همین مؤسسه شما کم صحبت بکنید، به چی مقصد ایجاد شد و مرکزش در کجا هست؟
مؤسسه بیگم، مؤسسه ما به نام مؤسسه بیگم برای زنان هست که توسط زنای افغان ایجاد شده و ما هدف ما کمک کردن و خدمت کردن بر زنای افغان، مخصوصا بر دخترای افغان که مشکلات تحصیلی صدرایشان قرار داره میخوایم به اینا کمک کنیم و مفید واقع شویم بر افغانستان و بر زنای افغانستان. و ما در فرانسه قرار داریم، موقعیت ما در فرانسه هست.
زهرا جان، شما فعلا چقدر عضو دارین در فرانسه؟
در فرانسه ما ناقدات تعداد ما زیاد است، چون ما کسایی را داریم که امرای ما به شکل رضاکار کار میکنن، ولی تیمی که همیشه هستیم ما در حدود بیشتر از 20 نفر هستیم که ما با هم کار میکنیم، ولی کسایی را داریم که با ما همکار هستن به صورت داوطلب و به صورت رضاکار امرای ما هستن.
شما دفتر مرکزی دارین ندارین یا تمام کارهایتان آنلاین است؟
بله، ما دفتر مرکزی در پاریس فرانسه داریم و با همکارای ما که به طور رضاکار همراه ما کار میکنن که همیشه در دفتر نیستن، اونا میتونن آنلاین همراه ما کار کنن و همیشه حضوری نیستن، در صورت ضرورت همراه ما میباشن. سلام.
کسایی که در دفتر هستن اینا ماش دارن ندارن؟ یعنی مصارف ماش اینا از کجا میشه؟
خب ما در قسمت مؤسسه دفتر ما بگویم که دفتر ما توسط یک خانم بسیار فعال به اسم امیده امان با بودجه شخصی خودش در قدم اول تأسیس شد، که سپس مثل بسیاری بودجه ها یا موضوعات که در افغانستان شاهد هستیم، ما توسط حمایت کسایی که علاقه‌مند کمک به در بخش تعلیم تربیت دخترها بودن حمایت شدیم و بعدن ما، یعنی اساس در بیگام توسط خانم امیده و بودجه شخصیش بوده. مؤسسه بیگام مؤسسه بانوان برای بانوان هست که کاملا نان پروفیت یا خیر انتفاعی است و این اصلا تجارتی نیست و ما درآمد نداریم و تمام مسئولات و پیشکش هایی که داریم رایگان در خدمت تمام جوانای افغان، تمام کسایی که علاقه‌مند به علم و دانش هستن قرار داده.
سیستم تعلیمی شما فعلا شما چطور تدریس میکنین؟ سیستم تدریس شما چگونه هست؟
بله آقای نظر، ما وقت تصمیم گرفتیم که یک پلتفرم را پیشنهاد کنیم به دخترها که دسترسی به دخترایی که دسترسی به تعلیم و تربیت ندارن و بتونیم خدمتگزار از این طبقه ای قشر در افغانستان باشیم. ما کارهایی را سال قبل آغاز کردیم، برنامه های گرفتیم مثل تعیین مواد پدگوژیکی و غیره برای ایجاد یک پلتفرم. ما در حدود 3 هفته میشه که پلتفرم اکادمی بیگم را اندازی کردیم و این پلتفرم اولین پلتفرم آموزشی آنلاین در افغانستان است که تمام دروس نصاب تعلیمی از صنف 7 الا 12 را در قالب ویدیو متهیه کردیم و در دسترس تمام علاقه‌مندان تعلیم و تربیت قرار داریم و شاگردای ما میتونن از هر جای کشور که باشن به این دروس به این مواد تعلیمی دسترسی داشته باشن.
خب سیستم چه قسم کار میکنه؟ او را مگر بگوین، برای از اینکه سیستم اینترنتی در افغانستان ضعیف است، کسایی که اینترنت نداره چطور میتونن از این مواد استفاده کنن؟
دقیقاً به سوال بسیار خوب اشاره کردین. ما چون در ابتدای راه هستیم و جدیداً با یک پلتفرم آغاز به کار کردیم که نیازمند داشتن اینترنت یا کسی که میخوای از این مکتب از اکادمی بیگم استفاده کنه نیازمند ای است که دسترسی به اینترنت داشته باشه و ما در حدود 3 هفته که این پلتفرم را اندازی کردیم، طبیعتاً ما با شاگردها، با کسایی که از استفاده میکنن با تماس بودیم و پیام هایی که اینا بر ما روان میکنن، پیشنهادها، انتقادات اینا، چیزهایی بودن که ما اینا را ثبت کردیم و ما در تلاش از این هستیم که کسایی که یک راه پیدا کنیم برای تمام کسا و دختر خانم ها و کسایی که میخواین به تعلیم و درس و تعلیم ادامه بدن ولی مشکل اینترنت دارن، یک راهکار جداگانه را رویش ما در حال فکر هستیم. ولی طبیعتاً فقط 3 هفته میشه از ابتدای اکادمی بیگم و ما دیگه برنامه روی دست داریم، ولی فعلا برای تمام کسایی که دسترسی به اینترنت دارن یا خودشان یا پدرشان، مادرشان، برادر و خواهر بزرگترشان، ما اینا را تشویق میکنیم که بیان از پلتفرم یا اکادمی بیگم که به شکل کامل رایگان ایجاد شده استفاده نمایند، استفاده کنند، تا بعدن انشالله ببینیم کی راه‌های دیگر را در کنار از اینا میتونیم برشان پیشنهاد کنیم.
نصاب تعلیمی شما چگونه است؟ روی ازی اگر کم صحبت بکنیم، چه قسم یک پالیسی دارن؟ چطور یک نصاب تعلیمی رو تعیین کردن که آینده داشته باشه؟ مثلا کسایی که از اینجا فارغ شون، حداقل در ممالک خارج یا در افغانستان در جای به یک فاکولته یا به یک جای مراجعه کنن، او سند شما قابل قبول باشه.
بله آقای نظر، ما روی نصاب تعلیمی افغانستان کار میکنیم، یعنی اساس و بنیاد کار ما روی نصاب تعلیمی افغانستان است. ما تمامی مضامین نصاب تعلیمی افغانستان که اصلا به 7 الی 12 هست مورد پوشش قرار دادیم و ما در حدود 8500 ویدیو به دو زبان، که زبان به دو زبان ملی کشور، زبان پشتو و فارسی هست، که در حدود 4000 ویدیو، 4200 ویدیو در زبان پشتو و 4200 ویدیو در یا یک مقدار بیشتر در زبان دری ثبت کردیم، که نشان میده که ما هیچ مضمون را از رده خارج نساختیم و این 8000 ویدیو، 8500 ویدیو یک رقم بسیار مهم هست و ما میخواییم شاگردای افغانستان بگوییم که یعنی اکادمی بیگم یک پلتفرم هست که میتونه در شرایط فعلی افغانستان یک مکتب دوم، یک مکتب آنلاین به شاگردای افغانستان باشه و با پوشش قرار دادن تمام نصاب تعلیمی افغانستان. و سوال دیگه تان روی موضوع شهادت نامه بود و ما از این که در ابتدای کار هستیم و روزانه با شاگردها به تماس هستیم، یکی از درخواست های شاگردهای افغانستان است و خوشبختانه اینی که ما لایف چت یا این که به صورت همزمان در خدمت شاگردها قرار داریم، متوجه هستیم که اینا از ما چی توقعات دارن و ما تا کجا میتونیم به این توقعات پاسخگو باشیم. فعلا ما روی یک راهکار مناسب در حال بررسی هستیم که چطوری میتونیم یک شهادت نامه معیاری که با تمام جوانب یک مکتب آنلاین در بر بگیره ما بر شاگردای ما پیشنهاد کنیم و همچنان برای اینا اجازه ای را بده که بعدن اگر پروگرام یا پلان ادامه تحصیل داشته باشن یک دریچه باشه برای از اینا که بعدن بتونن به درس‌های عالی خود یا به ادامه تحصیل در مقطع‌های مختلف در افغانستان یا در خارج از کشور، در خارج از افغانستان به تحصیل خود ادامه بدن. روی این موضوع ما به شدت در حال کار هستیم.
یک موضوع دیگه ای است که شما فعلا در حکومت طالبان در تماس هستین که اگر اونا هم درس آنلاین شما را قبول کنن، برای اینکه شما میگین تمام نصاب دولت افغانستان تعقیب میکنین، در اون صورت اونا هم باید مخالف نباشه و شهادت نامه شما، در این مورد کدام پلان دارین که کار کنین سرش؟
ما روی از این موضوع که گفتیم شهادت نامه ما یک شهادت نامه معیاری باشه روی کار هستیم. 100% ما این موضوع را مد نظر میگیریم که شهادت نامه ما در داخل افغانستان مورد تایید و قبول باشه و ما فعلا همون قسمت گفتیم فقط 3 هفته از آغاز کار ما، از آغاز فعالیت ما میشه و ما در ابتدای راه قرار داریم و خاطر پیشنهاد یا ارائه یک سند معتبر طبیعتا ما روی راه طولانی را پیش رو داریم و نیازمند گفتگوها، بحثها و دیدارهای متوالی هست و ما فعلا در چند قدمی از این هستن که انشاءالله به زودی به نهایی برسن.
شما گفتین که اضافه تر از 4000 ویدیو به بخش دری و 4000 اضافه تر از 4000 هم به بخش پشتو ویدیو تهیه شده. این ویدیو را کی تهیه کردن؟ کسایی که را تهیه کردن خودشان استاد بودن، یعنی معلم مکتب بودن، یعنی در این ساحه تجربه داشتن؟ کی را آماده ساختن؟
بله تمام کسایی که در قسمت تهیه ویدیوها بر ما کمک کردن استادای بسیار با تجربه بودن و استادای بسیار نخبه، ما از اونا درخواست همکاری کردیم و ویدیوهایی هستن که نه تنها که استادا دروس پیشکش میکنن یا معرفی میکنن، بلکه ما در پشت صحنه دیگه کسایی را داشتیم از بخش تعلیم و تربیه که میتونستن امرای از اینا هم گام اینا را کمک کنن. استادای ما کلن استادای با تجربه بودن و استادای بودن که قبلا تجربه تدریس در سیستم افغانستان داشتن و اینا ما را بسیار زیاده ای خدمت هم کاری کرد. استادا
شما چون در آغاز کار هستین چرا یک استاندارد قبول نمی کنین که کسایی که از مکتب شما فارغ میشه در تمام پوانتونای جهان بتانن درس ادامه بتان، مثلا قسم معیارا رو تعیین بکنین که و استاندارد به طور مثال ممالک اروپایی باشه که بتانه کل دنیا او را قبول بکنه، سر ازی چرا زیادتر فکر نمی کنین؟
بله دقیقا ما این موضوع را مد نظر گرفتیم، ولی ببینین آقای نظر ما درس ما را پیشنهاد میکنیم و یک دختر افغانه که در حدود 12-13 سال سن داره و نه کتابخانه‌ای وسیع در افغانستان وجود داره و نه این دسترسی به کدام چیز دیگه داره و ما دقیقا این موضوعات مد نظر میگیریم، شرایط افغانستان، سویه دختر افغان، سویه شاگرد افغانستان را مد نظر میگیریم و کوشش میکنیم درسایی را پیشنهاد کنیم، موارد را پیشنهاد کنیم در قدم اول که این شاگرد دل زده نسازن. فعلا فکر کنین ما امروزه امران شاگردایی که بر ما مسج میکنن پیام میتن، ما در تماس هستم و شاگردای ما بسیار زیاد مشکل در قسمت یک ایجاد یک ایمیل آدرس دارن. حتی وقتی به صفحه میرن به دری نوشت که در اینجا راهنما ثبت نام هست یا فرم ثبت نام هست، اینا مشکل دارن. ما روزانه میخوایم برای از اینا ویدیو جور کنیم، عکس جور کنیم، نشون بدیم چطوری اینا میتونن از یک پلتفرم یا صنف آنلاین استفاده کنن. دقیقاً ما در ابتدای راه هستیم، ما از یک کار بسیار ساده شروع کردیم، یک پلتفرم ساده ترین مرحله یک پلتفرم مد نظر گرفتیم تا ای که بتانیم شاگردهایی که مثلا با این میتود تدریس آشنا نیستن آشنا شدن و ما در صدد از این هستیم که آیسته آیسته گام به گام پیش بریم. ما نمیتونیم بیاییم با یک پلتفرمی که هزاران مشکل دارن، به شاگردی که هنوز یک بار تلفن را دستش نگرفته، به شاگردی که حتی یک لپتاپ هنوز نداره، نمیتونیم یک قسم یک چیز را پیشنهاد کنیم. ما طبیعتاً یک اکادمی بیگم پیشرفت سریع بسیار سریع خواهد داشت. این چیزی نیست که ما امروز ایرا استارت کردیم، ایرا شروع کردیم و در اینجا ختم شد. نه خیر، این فقط شروع کار است. فکر کنید صنف اول مکتب، در صنف اول مکتب یک شاگرد قرار داره، از لحاظ منظورم وقت صنف اول میگم یا مرحله اول آموزش در سیستم آنلاین است. ما بدن راهکارهای دیگه داریم، ما فعالیت‌های پدگوژیکی دیگه را پیشنهاد میکنیم که گیره تکمیلتر و کاملتر بزن، ولی فعلا فقط هدف ما این است که شاگردهای بسیار زیاد را جذب کنیم و برشان بگویم ما چنین مکتب رایگان را پیشنهاد کردیم و شما دروس رایگان را از این استفاده کنیم و همگام با پیشرفت شاگرد در دروس آنلاین ما طبیعتا پلتفرم خود را وسعت میتیم و پیشرفت میتیم. این چیزی نیست که مثلا بگویم که معیار با سیستم افغانستان معیاری هست و با سیستم جهان نه. طبیعتا وقتی یک پلتفرم در مورد درس آنلاین اگر میزنیم قبلا این با سیستم دیگه دنیا با استانداردهای دیگه دنیا مد نظر گرفته شده و این خودش متفاوتتر از استاندارد یا سیستم پدگوژیکی سیستم تعلیمی افغانستان است و این چیزی نیست که خارج از استاندارد بین المللی باشه و یا ای که ما سیستم افغانستان مد نظر ما همزمان هر دویش مد نظر گرفتیم و همزمان با هر دو پیش میریم.
که وقتی که از معارف و وقتی که از اکادمی و از این قبیل مسائل و نصاب تعلیمی این چیزا صحبت میشه، در اون صورت چرا از ابتدا مسائل بسلا پخته و اساسی گذاشته نشه؟ به نظر شما اگر اینترنت ضعیف باشه دیگه چی چاره هست؟ روی ازی شما گفتین کار میکنین، به بعضی از مؤسسات بین‌المللی مراجعه کردین که بر شما به طور مثال امکانات اینترنت ارزان بر افغانستان یا بدون پول برتان بسلا همکاری بکنن، اینطور مسائل هم تعقیب میکنین گروه شما یا نه؟
بله دقیقاً، ولی پیش از اینکه به این سوالتان جواب بدم من برمیگردم به سوال هستم. من وقتی گفتم که شاگردای ما مشکلات در قسمت اینترنت دارن، به این معنی نیست که ما بگویم که نخیر ما یک کورس سواد آموزی پیشنهاد کرد. ما فقط گفتم که دخترای افغان و بازم تایید میکنم و این چیز نیست که ما بخوایم ازش انکار شویم که تمام خانواده ما نمیتونم بگیم تمام خانواده افغان به اینترنت فوق العاده دسترسی دارن، تمام دختر افغان، تمام رشته افغان، 12 ساله افغان تمام تکنولوژی را میفهمن. من ایرم نمیتونم بگم ما در افغانستان زندگی کردیم، من کسی نیستم که امروز خارج آمده باشم و از افغانستان با خبر نباشم. شما میتونید تایید کنید که یک دختر 12 ساله افغان امروز تلفن داره؟ خودش میتونن بگن نه خیر، یک دختر 12 ساله افغان امروز تلفن نداره، امروز تبلت نداره یا لپتاپ از خودش نداره. و این موضوع رو گفتم، ولی به هیچ معنا نیست که ما یک کورس سواد آموزی پیشنهاد میکنیم. ولی چرا ما اصلا 7 تا 12 درسای ما را پیشنهاد میکنیم؟ به خاطر از اینکه شما هم قسمی که شاهد هستین در افغانستان دخترها از صف اول الی 6 دسترسی به آموزش دارن و ما خواستیم از جای شروع کنیم، از نقطه شروع کنیم که اون که دیگه اونا ختم شده برشان، دسترسی به درس ختم شده. ما از اون نقطه میخواییم اینا رو تشویق به ادامه تحصیل کنیم، ولی هدف ما این هست دخترهایی که از صنف 6 به بعد دیگه دسترسی به تعلیم و تربیت و آموزش به مکتب ندارن و درس معیاری و تدریس معیاری، به این کس که اکادمی بیگم پیش میشه و قدم خود پیش میکنه و میگن نه دخترم، ما از این بعد هم راه برای ادامه تحصیل داریم و راه داریم که پیش ببریم و اینجا نقطه ختم ما نیست. ما چیزی که میخواستم این بوده
تارگت شما کسایی هست که از طریق اینترنت بتانن مکتب خود دوام بتن، نه کسایی هستن که اینترنت داشته باشن، تلفن داشته باشن. بر از نخ شما خطاب میکنین، شما به کسایی میخواین درس بتین که اینا امکانات رفتن به مکتب ندارن، در خانه شتن و میخواین که یک کار بکنن. یعنی در قدم اول کسایی که اینترنت دارن و این کارا رو میتونن مخاطب شما.
موضوع بسیار خوب اشاره کردین آقای نظر. ما برسان به طور کلی هدف ما را بگیم. هدف ما این هست که بیشترین دختر افغان، حالا بیایم این موضوع را فراموش کنیم که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن یا شهرهای کوچک، بتونن از نعمت علم و تعلیم بهره‌مند شوند. این هدف کلی ما هست و حالا به خاطر این هدف ما یک سلسله مراحل باید مد نظر بگیریم. مثل یک زینه هست که ما باید مرحله به مرحله به او بالا شویم و بتانیم شاگردای بیشتر را جذب کنیم، دخترای بیشتر را جذب کنیم با هر شیوه زندگی که دارن در هر سطحی که هستن. هدف ما تنها فعلا دخترایی که مثلا خودشان دسترسی به اینترنت دارن نیست. درست است که در قدم اول ما موضوعی را پیشنهاد کردیم که نیازمند اینترنت است، ولی پلان بعدی ما این هست که ما بتانیم یک فعلا روی یک اپلیکیشن ما کار میکنیم که ایرام از انتقادات و پیشنهاداتی که روزمره من خودم با همکارای ما به تماس، همراه شاگردای افغان به تماس هستم، از اینکه دریافت کنیم که ما باید یک اپلیکیشن آفلاین را پیشنهاد کنیم، یک سیستم آفلاین کار میکنیم که تنها یک دختر که دسترسی به اینترنت داره نی، بلکه یک دختر که دسترسی به اینترنت نداره و شاید خانوادهش، بیادرش، خواهرش یا پدرش داشته باشه، بتونه از سیستم یا دروسی که ما به طور آفلاین پیشنهاد میکنیم مستفید شوه. مثلا امروزه تنها شاگردان نیستن که به ما تماس میشن که بله من دسترسی به اینترنت یا تلفن دارم و از درس شما میخوایم استفاده شم. ما چند کاتگوری تماس داریم، خود شاگردا که مستقیم تماس میگیرن، والدین هستن و استادا هستن. حالا درخواست والدین چی هست؟ مثلا پدر بر ما رو، پدرها یا مادرای به تماس میشن که من یک تلفن دارم، سه دختر دارم و چطوری بتونم از سه دخترم از شما مستفید شوم از درسایی که شما ارائه میکنید. ما برشان راهکارها را نشان میدیم که باید اول در قدم اول بر سه دخترش یک ایمیل آدرس ایجاد کنه، یا مثلا مادر بر ما به تماس شده که من فقط یک تلفن دارم و چندین اولاد دارم و چطور میتونم که تمام اولادای ما از این مستفید شوم. برش میگیم یک تقسیم اوقات منظم باید داشته باشی. و در قدم بعد ما استادا را داریم که به تماس میشن، میگن که من با کمبود نیرو مواجه هستم، یا یک کورس دارم یا صنف دارم، یا مثلا استاد متخصص ندارم و آیا اجازه دارم که از ویدیوهای شما استفاده کنم. پس ما تنها تارگیت ما این نیست که دختر که مثلا خودش قبلا با تکنولوژی بلدیت داره، آشنایی داره، او استفاده کنه. و ما روزمره مثلا فکر کنن روزانه ما بین 150 50 تا 200 پیام ما جواب میدیم و همچنان ما روزانه در 200 شاگرد جدید داریم که ثبت نام میکنن به پلتفرم و این چیزی نیست که تمام اینا مثلا آشنایی قبلی با تکنولوژی داشته باشن. کسایی هست که تنها پدرشان میفهمن، حتی برادرها بر ما تماس گرفتن که من خواهرم هم میخواهیم ثبت نام کنم، یا خواهر بزرگتر تماس گرفتن. پس این نشان دهنده از این است که مثلا در خانواده تنها برادر بزرگتر، پدر یا خواهر بزرگتر دسترسی به تکنولوژی یا اینترنت داره و اینا میخواین کمک کنن، خواهر کوچکترشان یا برادر کوچکترشان، که اینا از این موقعیت استفاده مفید رو انجام بدن. پس ما چیزی که شما گفتین درست است که یک دختر 60 ساله در بعض خانواده ها، در تمام خانواده های افغانستان و تکنولوژی بلدیت داره، پدر مادر خود را کمک میکنه، ولی این در تمام خانواده ها، در تمام خانواده هایی که با تکنولوژی آشنا هستن این چیز صدق
نمی کنم. به هر حال فعلا شما نتیجه گرفتین، فعلا نتیجه چطور است؟ یعنی فعلا تعداد کسایی که به شما مراجعه کردن در مجموع چند نفر شاگرد استفاده کرده از درسای شما؟
فعلا تا همین لحظه که من امروز شما با صحبت هستم، ما در حدود 2700 و بیشتر از این رقم ثبت نام داریم و شاگردان هستم و پیام که روزمره ما به دست میاریم تنها این نیست که مثلا چجوری ما ثبت نام کنیم، فلانم از اون از کدام قسمت میتونم پیدا کنم، این چیزا نیست. ما بر علاوه از امی شاگردا، والدین، استادا در قدم اول از ما بسیار زیاد تشکری میکنن و بر ما تبریکی میگن بدون کدام ای که از کدام سوال خاصی داشته باشن، فقط میگن که ما بسیار خوشحال هستیم که قسم یک گام بزرگ را شما برداشتین، یا تبریکی میگن، یا مثلا بر ما موفقیت آرزو میکنن و دقیقا ای پیام ها هست که ما را کمک میکنن. همچنان بازخورد یا فیدبک یا نمیدونم پیام هایی که در قسمت پیشنهادات هست که ما را کمک میکنه بیشتر پیشتر برین، اون مسجا یعنی ما کلن پیام های داشتیم که کلن مثبت بوده و پیام های ما روزانه دریافت میکنیم مثبت است. پیام هایی است که نشان میده که شاگردا چقدر علاقه مند هستن، همی که مثلا نشان میده ما کجا وظیفه خانگی خود روان کنیم یا چطور با استاد به تماس بیاییم. کلن پیام هایی هستن که مثبت هستن و پیام هایی هستن که ما رو تشویق میکنن که ما بیشتر و بیشتر روی از این موضوع فکر کنیم و پیشرفت داشته باشیم.
آیا در این سیستم تانتر کسا هم هست که مستقیما اگر خواسته باشن معلم صاحب از طریق واتساپ یا از طریق میشه رویاروی برشان مشکلاتشان و سوالاتشان حل بکنن، درسایشان حل بکنن؟ مثلا در صنف 7 یک نفر ماتماتیک نمیفهمه، اما شما درسا رو برش تشریح کردین، در ویدیو تشریح کردین، اما بازم نمیفهمه. اینطور یک سیستم دارین که به دسات معین شما درس بگذارین، اونا داخل شون و برشان درس مستقیم مثل صنف واری را کنین؟
بله، در آینده های نه چندان دور شما شاید پیشکش های جدید اکادمی بیگم خواد بودین و تمام شاگردها و تمام مردم افغانستان شاید از این موضوع خواد بودن. فعلا روی از این موضوع ما کار داریم که چطور، یعنی ساعت هایی را مشخص میکنیم که شاگرد بیاید در هر مضمون و در هر بخش بتونه با استاد مضمون مستقیم به تماس باشه و سوالای خود پیشنهاد کنه، که طبیعتاً این موضوع همچنان نیازمند وقت است و نیازمند نیروی کاری و نیروی تکنیکی هست که ما در صدد انجامش هستیم. این موضوعی هست که در حدود چند هفته، نه چندان دور، در آینده نه چندان دور به دسترس شاگردا قرار میگیره و روی دیگه موضوعات که ما بتانیم همچنان با شاگرد مستقیم به تماس باشیم ما در حال کار هستیم. اکادمی دیگه چیز نیست که در این نقطه که ما با ویدیو درس را پیشنهاد کردیم ختم شود، مسجا و بایی که با شاگردا با تماس هستیم، این بر ما انگیزه میده و آیدیای نو میده که ما چطوری میتونیم، نیازمندی های یا چی هست، توقعاتشان چی هست و ما چطور میتونیم و از کدام طریق و از کدام را به اینا پاسخ گو باشیم. فعلا در مورد یک لایف چت که استاد مضمون با شاگرد به تماس باشه در حال کار هستیم و بعدا روی دیگه موضوعات هم در حال کار بررسی هست.
شما با مؤسسات بین‌المللی مثل یونیسف واری در رابطه هستین، تماس گرفتین، یا کدام گروپ دارین که با مؤسسات بین‌المللی در مورد کارهای شما کار کنن و توجه از وارم جلب کنن؟
تا طبیعتاً کاری که ما میکنیم که کار نیست، که چیزی نیست که ما به تمام جنبه‌های از این پاسخگو باشیم. طبیعتاً ما نیاز داریم که با مؤسسات بزرگتر که شما نام بردین هم صحبت باشیم و با اونا گپ بزنیم و درخواست کمک داشته.
بله، بسیار زیاد تشکر محترم زهرا عاطفی، مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان.
تشکر از شما، وقت خوش داشته باشید.